او څه تاوان لري؟ آیا بهرني سرتیری باید د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو اصلاحات یقیني کړی شي او کنه افغان حکومت هم باید اقدامات وکړي؟ افغان حکومت له کومو ننګونو سره مخامخ دی او دا چې د افغانستان اوسني حالت ته په کتو د راتلونکي څه ډول وړاندوینه کیدی شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په خپرونه کې له پوهانو سره څیړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په دې وروستیو کې ګڼو وسلوالو د افغانستان په شمال کې د ولایت پر مرکز کندوز ښار برید وکړ او تر جګړې وروسته د ښار ځنې مهمې ودانۍ ونیولې او بیا یې تر لنډ وخت لپاره د ښار کنټرول هم ترلاسه کړ. تر څو ورځو جګړو وروسته افغان ملي امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې کندوز ښار یې له وسلوالو پاک کړی دی. د روان یعنی 2015 زیږیز کال پر مهال دا پر ښارونو یا ولسوالیو د وسلوالو لومړی برید نه و، بلکې د روان کال پر مهال هم وسلوالو د ختیځ ولایت ننګرهار په ځینو ولسوالیو لکه اچین، هسکمینه، خوږیاڼیو، شیرزادو او پچیرو اګام کې خپل فعالیتونه زیات کړل. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه پر داسې وخت زیات شول چې د روان کال له پیله د هیواد امنیت ساتلو ټولې چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لاسونو کې وي او بهرني جنگي ماموریتونه پای ته رسیدلي ول. د افغانستان امنیتي وزیر ته په کتو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشت په نیمایي کې اعلان وکړ چې له هغه هیواد خپل سرتیرو ایستو موده غځوي او د 2018 زیږیز کال پر ځای به ان په 2018 زیږیز کال کې هم په هغه هیواد کې 5,500 سرتیري ساتي. اوباما البته ټینګار وکړ چې د دوی د سرتیرو ماموریت به نه بدلیږي. دوی ویل امریکایي سرتیری به د افغان پوځیانو روزلو او د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې د ونډې اخیستو دندې لري. پخوا واشنگتن پریکړه کړې وه چې د 2018 زیږیز کال تر پایه به افغانستان کې یوازې دومره سرتیری وساتي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د اوباما د دې پریکړې په رڼا کې د افغانستان اوسنی حالت څېړلې دی. تاسې به واورئ چې د دې پریکړې ګټې او تاوانونه څه دي او آیا بهرني ځواکونه به رښتیا هم د افغانستان امنیتي وضعې پخ کولو کې بریالي شي او کنه. په دې ترڅ کې په کابل کې د سیاسي چارو پوه او څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د امریکا یا ناټو سرتیرو په افغانستان کې موجود یت دو وجوهات لري.
د ناتو حضور په افغانستان کې خپل د حضور مدر زیاته ولا بیا د اسکرو شمیر چې کوم قرار وش پاتې تر هغه زیاته ولا دوه علت لري. یو خدای دې په افغانستان کې خودي حالات خراب، یو بل رئیس جمهور غنی په دې باندې ډیر فشار راوستي چې باید د خپل اسکرو تعداد زیات
شي. اعظمي وايي پوخا چې په افغانستان کې ل یو لک او څلوېخت زره زیات بهرني سرتیري پراته ول، نو بیا هم د هیواد امنیت یې ښه نه کړای شو. اصلا وست بهرنیو سرتیرو د مودي غځېدو پریکړه دوه پیغامونه لري چې پکې یو دا دی چې امریکا افغانستان یوازې نه پریږدي.
اساسي خبره دا ده چې د دې دغه حضور د نظامي لحاظ عمره فائدہ شاید ونه کی لکه څنګه چې خلک ورته توقع لري، چون یو لک تلویر زره څخه زیات اسکر موجود په افغانستان کې هغه امنیت رانه وستلای شوی، نو دا 5,500 هم نشي کولای. مګر دا پیغام لري افغانستان نړیوال یو سیمه ته، یو دا دی چې خارجان به افغانستان نه پریږدي، او بل دا دی چې په دوا ارسو کې افغانستان سره دا کومه کولای شي، یو سیاسي او بل هم اقتصادي. تر ټولو مهمه دغه دوا دی، د نظامي اړخ هغه ضعیفه دی او د امریکا د ځواکونو دوامدار حضور دا یو خو زموږ سره په سیمه کې هغه خلکو چې غوښتل چې ولا خارجان به ولاړ شي او طالبان به بیرته وکولای شي چې نظام به واخلي، یا دغه انګیزه د طالبانو سره مو چې چې ناتو زموږ مشته به ډېر اسانه شي چې افغان دولت ځواکونه پر وړاندې باندې جنگ وکړي، هغه ځنی ونی سن دغه امید د هغوی پرته ځان ورسوي.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل له اعظمي سره هم نظر دی او وایي ځنو ډلو فکر کاوه چې له افغانستان د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره به دوی په خپلو مقاصدو کې بریالي شي.
قومي تر سبب باندې دا هغه کسان چې په افغانستان کې مختلف برنامه ایجنډا ودلولې، نو دغه اعلان تم دې سره ممکن پروګرامونه شاته وزنډي یا مثلا د جنگ برنامې چې د تخریب مازنه سلې دي، دا غوته مې جواب ده. بل هغه خلک چې کوم توقع تللې واسطه افغانستان امریکانو موجود ده، ممکن وضعیت خراب شي، نظام خراب شي او استفاده ترې وکړو لکه دا جنگ خلا کنه، نو دوی هم دغه وضعیت کړکېچن کړی او دغه وجنه نو که چېرته اوس دوی خبرې کې چې امریکا پاتې کېږي، غرب پاتې کېږي، پوځیان پاتې کېږي، نو موږ خود ته نه پرېږدي، نو موږ باید خپل عقل ځان دغه نظام سره په جنگ نکو او سره سول او مفاهیمه او لکه دا ورسته کې چې موږ وینو اکثره جهادي قومندانان لګیا درګرده حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې په یو نوی طریق ځان وسکه شریک.
خوشحال خلیل وايي اصلا په افغانستان کې مهم کار د وسنی نظام او ادارو ساتل دي، ځکه چې کدا جوړښتونه وران شي نو بیا هیواد للا نور خراب حالت سره مخامخ کېدای شي.
دلته مسله ټول بعض نظام د نظام د ساتلو د کوم ساختارونه جوړ شوي دي، سټرکچرونه جوړ شوي دي په افغانستان کې په تیر زیاده سوال کلونو کې، او د عقل چې شوي دي دغه د حفظ په بهانه ده خبره کېږي چې دا دلته به یو څه رامنځته شي. نو پاس د سوالف کله جنګسالارانو بس جاجلا ده، هغه خو داسې اوسي جنګسالاران معمولا تیر سوالف کلونو کې حکومت کې حاکم و، دوی امتیازات ترلاسه کړي و، د عقل د خپل هغه موقتي نظم ساتلی او امریکانو د خلکو نه استفاده کوله. نو طبعا کله چې افغانستان دي نو وځي یا مثلا غواړي چې ولاړ شي افغانستان، نو د عقل دلته باید دغه جوړښتونه داسې جوړ کړي چې تر څو خپل د تهدیدونو په مقابل کې جواب وویلی شي.
پوښتنه دا ده چې که بهرني سرتیري په افغانستان کې جنګي ماموریت نه لري او یوازې افغان سرتیري روزي او ورسره د اړتیا په صورت کې مرسته کوي، نو آیا افغان ملي امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه د دوی په جوړښت کې هم نیمګړتیا وشته؟ حکمت الله اعظمي وایي په ملي اردو کې داسې خیالي سرتیري شته چې تنخواه اخلي خو خپله هیڅ وجود نه لري، بل اکثر سرتیري د مشرانو د ساتنې دنده په غاړه لري.
دغه ګوست یا د خیالي عسكر شمیره ډیر زیات دی، په جزو تامونو کې موجود نه وي، مګر ماشونه یې دغه ته کمانډانانو نورو زورواکانو ته ځي، او یا داسې عسکري چې باید د هغې د پولیسو اردو یا امنیتي ملي په چوکاټ کې کار وکړي مګر لویو چارواکو تور کول شوي دي، یا په کابل کې باندې د دې مثالونه ډېر شته. نو د دې پر ځای چې هغه په جنگ کې برخه واخلي دلته د غټ مشرانو سره مصروف دي.
دا خو د بهرنیو سرتیرو په افغانستان کې د پاتې کېدو ګټې وي، آیا د هغوی حضور تاوانونه هم لري او کنه؟ حکمت الله اعظمي وایي د دې یو منفي اړخ دا دی چې د سیمې ځینې هیوادونه وسلوالې ډلې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو حضور نه خوښوي.
د ناټو د دوامدار حضور یو دغه یو منفي نقطه ده، د ګټو سره یو منفي نقطه ده. دا په سیمه کې موږ وګورو ځینې هیوادونه د دوی دغه سره نه دي خوښ، د حضور سره نه دي خوښ، نو دا هغوی ته هم دا یو پلمه ورګي چې باید طالبان یا د طالبانو په ترنامه لاندې وسلوالې ډلې یا مخالفین تکوه کړي، او طالبانو خود یو شرط د سولې لپاره دا دی چې باید ناټو ځواکونه ټول ووځي بیا موږ سولې ته راځو. نو هغوی ته هم یو د غور کې بهانه او کې دا جنگیران وساتي.
خوشحال خلیل هم سیمایز اړخ ته په اشاره وایي، ولسمشر اشرف غنی په روسیه کې د افغانستان د مسالې هواري لپاره د سیمایزو هیوادونو همکاري غوښتنه کړې وه. دی وایي بلدا چې د افغانستان ټولې خواوې په لویه جرګه کې د وسنی نظام په جوړولو او پیاوړي کولو سلا شوي وي، نو اوس یې باید خراب نه کړي او د ملي یووالي حکومت هم له تړون یا معاهدې سره سم باید کار وکړي.
خپل اشرف غنی چې د روسیې تللې ولته دا خبرې وکړلې، وسنجه چې روسانو برسته غواړي باندې وخت کې افغانستان کې دا اوس خبرونه دي ځینې، او ته خلک وایي چې افغانستان روسانو مرسته ترلاسه کړي پوځي نظامي. نو دغه دوګانګي یا دولارتوب دا بل اخره باید یغه د ډاکټر سیغونی خبر یو اجماع ته ورسېږي، خو نه تر اوسه پورې اجماع ته نه رسېدلی. لا مثلا دغه پاتې ده، نو دغه وخت په کار ده چې زمونږ سیاسي مشران، قومي مشران، نور د افغانستان خلک اجازه تل یو سیاست چې تیار کړي، څو دا د دې او د نور ترمنځ یو انتخاب وکړي. دا انتخاب دی کړه دا په لوی جرګه کې مخکې سوی ده، مثلا هغه وروسته جمهوري ریاست ټاکنې وسلې، نو دغه انتخاب دی خلکو خپله کړی ده. نو اوس حکومت ته پکار دی چې دغه هر رقم ته معاهده چې هغه دی هغه رقم ته عملي کړي، لکه څنګه چې په ذکر شوي پاره کې.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل زیاتوي، اوس خو د ملي یووالي حکومت جوړ دی، نو پکار دی چې دواړه خواوې سلا شي او کار وکړي. البته اصلي ستونزه د همدې حکومت جوړښت ده چې دا کار ته نه پرېږدي.
ستونزه دا ده چې د حکومت هغه نیچر خرابه ده، هغه جوړښت خرابه ده. اصلا دا حکومت هغه چې حکومت نه ده، لکه موږ چې فکر کوو د ملي وحدت حکومت ده، شاته 15 نور شریک دي. نو د دې حکومت کول څه کول په کار، څه نه دي کول په کار، دغه مشکل ده. سن د تصمیمګیری مرجع اوږده ده، تصامیم ډېر په هغه نیول کېږي. نو حکومت څه نه شي کولی، همدغه چې کوي همدغه د اقل هغه کوي. بله ستونزه دا ده چې دلته په افغانستان کې تهدیدونه زیات دي، جنګ ده، د خپل جنګ د تصامیمو په وړاندې مشکلات جوړي، حکومتي تصامیم په وړاندې مشکلات جوړي، ځکه اقتصادي برنامې نه شي عملي کولی، نور تعلیمي پروګرامونه په مخ نه شي وړلی. نو جنګ داسې ټول حکومت یې مصروف کړی ده، همدا اوس تقریبا زیات وخت په جنګ تېرېږي. نو دا چې تر څو په لویه سطحه باندې دلته د سولې خبره راونه شي، بالاخره بیا مذاکرات پیل نه شي، تر څو هغه مذاکراتو کې پاکستان نقش ونه لري او اوربند ونه شي، او بیا بالاخره د اوربند نه بعد دوی به خبرې سره وکړي، دغه سوله اصلي خبرې وشي. کنه بل لار موږ نه لرو.
خو حکمت الله اعظمی د ملي والی پر حکومت د زیات انتقاد پر ځای د ټولو مسالو ریښه په امنیتي وضعیت کې ویني او وایي د حکومت له جوړښت هم زیاته مهمه مسأله د روانو جګړو او بریدونو ده.
په سیاسي لحاظ باندې هغه خو وسته مګر عمر جدي نه ده لکه امنیت شوی. وحدت ملی حکومت دواړه مشرانو هم دې باندې کار کوي چې اول باید امنیت تامین شي او د امنیت نو وروسته بیا هغه کم نور اختلافات نور مسایل چې په د کور دننه دی لري هغه کیږي. مګر دا چې اردو ځینې مشکلات لري مثلا چې وګوري خارج د پدرو ساحو کې د تر هر تر بل هر شي ډیر ضرورت لري چې باید کومک سره وشي. هوایي ځواک استخبارات کوي استخبارات او په وخت باندې لوجستکس دغه درې ته باید د ناټو دغه وسی. مګر تاسو وګورئ چې ناټو بیا ولې کومک نور سره کوي د جنو خلکو سره چې کوم مجلس کې موږ باس کوو هغه دا وایي چې موږ دا باور نه لرو چې کوم اصله کوم کوي درنه اصله موږ دغه تور کوو افغان دولت تور کوو سبا هغه طالبانو لاسته ورنسي. هم دا چې هم شول تاسو وګورئ طالبان اکثره اوس د افغان دولت وسلو
حکمت الله اعظمی ہلمن خکاری او فکر کوي چې وسلوال هم تر زیات مودې نشي جنگیدای او افغان حکومت به هم تر زیات وخت د پاکستان لخوا له طالبانو سره د سولې خبرو وړاندیز رد نکړي.
دا هغه خوا کې په طالبانو کې دومره قوت نشته چې دا تر ډیر وخت پورې جاری وساتلای شي. دا عملی ما په فکر باندې چون چې اوس پاکستان په افغان دولت باندې فشارونه اچول دي چې سوله باید وسی سوله وسی مګر افغان دولت نه کوي. نو پاکستان هغه ډلو ته چې دی په طالبانو کې د کی کومک ورکړي تر څو پورې ځان ډیر کوي وشي چې افغان دولت یې تاړ کې چې باید سوله دا به تر ډیر وخت پورې دوام ونه لري. ما په فکر باندې دا یو لنډمهاله شی دی چې افغان دولت په دې باندې باید وبیري چې د طالبان یو قوي فورس نه مګر طالبان اوایت ته وګورو د طالبانو هغه د بشری ځواک ته چې وګورو هغه کم دی هغه دومره وخت نشي پاتې کېدلی. د افغان دولت لپاره د افغان ملت لپاره په اوس وخت کې پکار ده چې دوی باید ګډ دشمن په مقابل کې قوي ودرېږي او پرې نه ږدي چې دا سره وویشل شي.
اوریدونکو تاسو واورېدل چې په افغانستان کې تر ټولو لویه مسأله د امنیت ده چې له کبله حکومتي ادارې سم کار نشي کولای. تاسو واورېدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ایسارېدل دومره پوځي ارزښت نه لري څومره چې سیاسي ارزښت لري او د پوهانو په خبره د بهرنیو پوځیانو پاتې کېدل هم هیواد دننه او هم بهر دا پیغام ورکوي چې بهرنیان نه غواړي افغانستان یوازې پرېږدي. د پوهانو پاند افغانستان د ملي یووالي حکومت هم د دې حکومت جوړېدو له توافقنامې سره سم باید خپل دنده پر مخ یوسي او د نظام روان پاتې کېدو هلې ځلې وکړي. دا ونننه خبرونه راتلونکو نه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
ذهنونه